السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډېره برخه کې تاسو د سندرو میلمانه خبرونه اورئ. خلانډ خبری برخه کې به دا واورئ چې نړیوال بانک اعلان کړی چې افغانستان ته د کنګل شوو پیسو له ډلې 280 میلیونه ډالر لیږل کیږي. دوی ویلي چې د همدې میلادي میاشتې تر پایه به دا پیسې افغانستان ته ورسیږي او هلته به WFP او یونیسف ته ورکول شي. نور راپورونه هم لرو خو راځئ په پیل کې د دې ساعت خبرونه واورو. داعش کابل کې د پرونی او چاودنو مسؤلیت ومانه. د وو سترو صنعتي هیوادونو مشران د افغانستان په اړه بحث کوي او پاکستانی طالبانو له خپل حکومت سره شوی اوربند فسخ کړ. بشپړ خبرونه د اسلامي دولت ډلې یادښت د خراسان څنګه په کابل کې د پرونی او چاودنو مسؤلیت ومانه. په دې چاودنو کې چې د کابل ښار لویدیز کې وشوې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د ویان سید خوسی په خبره دوه کسان ووژل شول او څلور نور ژوبل شول. چاودنې هغې سیمه کې شوې چې تر ډېره شیعه مذهبه افغانان پکې میشت دي. فرانس پریس آژانس د داعش په حواله ویلي چې پرون جمعه ناوخته یې کابل کې درې چاودنې کړي دي. دوی ویلي چې د شیعه مذهبو د سپرلۍ بسونه یې په نښه کړي چې لسګونه کسان یې وژلي او ټپیان کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي کابل کې د یوې شخصي شخړې پر مهال د یوه پخواني افسر په ګډون درې تنه وژل شوي او څلور تنه ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویان سید خوستی نن رسنیو ته ویلي چې دغه وسلواله شخړه پرون د نهمې امنیتي حوزې اړوند د پکتیاکوټ په سیمه کې شوې. شخړه کې وژل شوی پخوانی افسر سمونیار عبدالغفار هوتک نومیږي چې تر دې وړاندې د ټولنیزو رسنیو کارونکو یې د وژلو پړه پر طالبانو اچولې وه. خوستای وای ځینې په لوی لاس هرې وژنې ته سیاسي رنګ ورکوي خو د ټینګار کړی چې طالبانو هیڅوک له عمومي عفو وروسته په تیرو کړنو نه وژلي او نه هم تعقیب کړي. تیره اونۍ بیا د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وویل چې طالبانو له عفو سره سره یوازې په څلورو ولایتونو کې شاوخوا سل پخواني پوځیان وژلي او یا ترې تم کړي دي چې طالبانو دا راپور هم په کلکه رد کړ. د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن او سبا په خپل غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم بحث وکړي. دا غونډه د انګلستان په بندري ښار لیورپول کې جوړیږي. په پام کې ده چې په دې غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت، شمالي کوریا، اقليمي بدلون او د لویدیز بالکان پر مسلو خبري وشي. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو ډلې چې امریکا، بریتانیا، فرانسه، جرمني، ایتالیا، کاناډا او جاپان غړي دي، د واګي په دوهمه نیټه د افغانستان په اړه خپل بیړنۍ سرمشریزه کې له افغانستان استانه د نړیوالو ځواکونو او هغو کسانو د خوندې استلو په اړه بحث وکړ چې له بهرانيانو سره یې کار کړی وو. همدارس د افغانستان د بشري وضعیت په اړه هم خبري وشوه. کامیر هوایی شرکت اعلان کړی چې د کابل او تاشکند ترمنځ الوتنې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ بیا پیلوي. په ازبکستان کې د کامیر شرکت دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې په اونۍ کې دوه الوتنې به له کابل څخه تاشکند او له تاشکنده کابل ته کیږي. په اعلامیه کې یادونه شوې چې د دې الوتنو لپاره د شنبې او سه شنبې ورځې په پام کې نیول شوي. د طالبانو په لاس د کابل د سقوط مخکې هم کامیر تاشکند ته په اونۍ کې دوه الوتنې درلودې. د ازبکستان هوایی شرکت په سپتمبر میاشت کې ویلي و چې تر اوسه کابل ته د الوتنو د کوم پلان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې لا هم د طالبانو د حکومت د نږدې څلور میاشتې تیریږي خو لا هم د کابل له هوایي ډګر سره نړیوالو الوتنې عادي حالت ته نه دي راګرځېدلي. هندي رسنیو له افغانستانه نوی ډیلی ته د لاسو هندي وګړو په ګډون له سلو د زیاتو کسانو د رسیدو خبر ورکړی. په بهرنیو چارو کې د هند دولت د وزارت ویاند اریندم باکچی ویلي چې پرون د لندې په 19مه د کامیر هوایی شرکت په یو چارتر الوتنه کې له افغانستانه 104 کسان نوی ډیلی ته ورسیدل. د پاکستانی طالبانو تحریک ټي ټي پي هغه اوربند فسخ کړی چې د افغانستان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان له حکومت سره منلی وو. د ډلې په یو بیان کې چې پرون خپور شو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور لګولی چې د دوی یو شمیر وسلوالي وژلي او له اوربان څخه یې سرغړونه کړې. په بیان کې راغلي چې په داسې یو حالات کې د اوربان غځول ممکن نه دي. د دې اوربان مهلت د روان دسمبر میاشتې په لومړیو کې پای ته رسیدلی وو. خو د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی سرچینو تایید کړی و چې دواړو خواوو د اوربان پر دوام موافقه کړې ده. د پاکستان د حکومت یو چارواکي فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي چې دوی د ټي ټي پی له دې اعلان څخه حیران شوي. د چارواکي فرانس پریس ته چې نوم نه دی یاد شوی ویلي د حکومت مرکچیان ډاډه و چې اوربان به اوږدیږي. د پاکستانی طالبانو مشر نورولی محسود تیر شپه په یو غږیز پیغام کې ویل چې د پاکستان له حکومت سره په خبرو کې پرمختګ ونه شو. او د ګډو رزمی ورزشونو افغان اتل عبدالعظیم بدخشي تیر ماښام خپل برازیلی سیال مارسلو گواریلو ته ماتې ورکړه. بدخشي د هند په حیدرآباد ښار کې په دې سیالۍ کې خپل سیال په دوهم راوند کې مات کړ او بریالی شو. عبدالعظیم بدخشي د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره د لوبې ډګر ته ننوت. داود افغانستان سیمی او نړۍ وروستي خبرونه. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. کولای سي چې دا خبرونه زموږ په ویپانه کې هم ولولي. ادرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر خبري موضوع ته. نړیوال بانک اعلان کړی چې مرسته کوونکو تایید کړی چې د افغانستان له کنګل شوې شتمنۍ دي 280 میلیون ډالر افغانستان ته انتقال شي. دغه بانک ویلي چې دا پیسې به افغانستان کې د ملګرو ملتونو دوه مرسته کوونکو ادارو ته ورکول کیږي چې بشري ناورین سره مبارزه وشي. دا د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق د کنګل شویو پیسو له جملې دي چې د نړیوال بانک په خبره د همدې روان زیږدیز کال تر پایه یعنی نږدې یوې میاشتې پورې به افغانستان ته ورسیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د نړیوال بانک په حواله لیکي چې دا پیسې به د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د خوړو نړیوال پروګرام WFP ته ورکول شي. نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې صندوق د مدیریت چارې سمبالوي. د خلاصو شوو پیسو له حسابه 180 میلیونه ډالر د خوړو نړیوال پروګرام ته ورکول کیږي چې د خوړو پر خوندیتوب او د خوارځواکۍ پر مخنیوي مصرف کړي. پاتې 100 میلیونه ډالر نورې پیسې د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق ته ورکول کیږي چې اساسي روغتیايي خدمتونه پرې برابر کړي. نړیوال بانک په یو اعلامیه کې ویلي چې یونیسف به پر دغه پیسو 2.5 میلیونه افغانانو ته لومړني او اساسي روغتیايي خدمتونه ورسوي او 1 میلیون کسان به واکسین کړي. د اعلامیه لمخې د خوړو نړیوال پروګرام به ورکړل شوو پیسو څخه 2 میلیونه ولکه کسانو ته د خوړو مرسته برابر کړي او د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره به هم نږدې 4000 میندو او ماشومان سره مرسته وکړي. نړیوال بانک ویلی د افغانستان د بیا رغونې صندوق له مالی ملاتړ کوونکو سره کار کوي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره نورې پیسې هم آزاد کړي. د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق 1.5 میلیارد ډالر شتمنۍ درلوده چې کابل ته د طالبانو پر اتاګ کنګل شوه. پر دې سربیره امریکا د افغانستان میلیاردونه ډالر نوره پانګه هم کنګل کړي چې افغانستان کې نقد پیسې کمې او مالی او بانکي چارې له ستونزو سره مخامخې کړي دي. افغانستان ته د 280 میلیونه ډالرو د انتقال خبره داسې مهال کیږي چې ملګرو ملتونو ویلي دغه هیواد کې 20 میلیونه کسان چې د نفوس 55% برخه جوړوي له شدید لوږې سره مخامخ دي. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې امریکا د دغه پیسو د لیږد له پریکړې مخکې ویلي چې پر دې کار کوم اعتراض نه لري. د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې ټول شموله او پراخ بنسټه حکومت جوړ او بشري او د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. طالبان بیا ادعا کوي چې حکومت ټول شمول دی او د ښځو حقونو ته هم درناوی لري. د چارو کتونکو بیا وایي د طالبانو حکومت له قومي پلوه ممکن ټول شمول وبلل شي خو له فکری او سیاسي پلوه نه. دوی وایي طالبانو میلیونونه نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو بې برخې کړي او د اکثرو ادارو ښځینه کارکوونکي یې پر کورونو کینولي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریدونکو، نړیوال بانک په داسې حال کې له افغانستان سره مرسته اعلانوي چې دغلته د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان سیف د چلډرن ویلي په افغانستان کې میلیونونه ماشومان پوره خوړو ته د نه لاسرسي له امله د خوارځواکۍ او یا هم د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. دغه سازمان له مرسته کوونکو غوښتي چې د دې ماشومانو د ژغورنې لپاره خپلې بچرې مرستې چټکې کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې یو شمېر کورنۍ د سخت خوارځواکۍ څخه شکایت کوي او وایي چې د ژمي پر رسېدو نه پوره خواړه او نه هم د سون توکي لري چې ځانونه پرې تاوده کړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
دیگه کسی کارگر هم ندارم، روزگار ما چندان خوب نیست، پلاستیک نه.
فاطمه د دری ورونو په ګډون د پلار او څلورو خیندو سره په کابل ښار کې د ناچاری شپې ورځې سبا کوي. هغې ازادي راډیو ته وویل درې واړه ورونه یې چې له دې کوچنیان دي له سهاره تر بیګا د سړک د غاړې پلاستیکي توکي ټولوي. د نوموړي په خبره ورونه یې د همدغه پلاستیکي توکو د راټولولو په وسیله خپلې کورنۍ ته یو مړی حلاله ډوډۍ پیدا کوي.
درې
ورونه لرم، ټول پلاستیکي شیان ټولوي، راټول شوي توکي پلوري او د ورځې له 50 افغانۍ نیولې تر 100 افغانۍ پورې ګټي. موږ د همدغه پیسو له لارې د خپل کور مصارف پوره کوو.
فاطمه چې په دولتي پوهنتون کې د کیمیا په څانګه کې زده کړیاله ده، د خپل راتلونکي لپاره اندېښنه لري. خدای یوازې فاطمه نه ده، ښایي د ده په څېر ډېرې نجونې وي چې د تحصیل له نعمته بې برخه دي. هغه څه چې بیا تر اوسه یې طالبان په اړه ښکاره تګلاره نه لري. نوموړی وایي د ژمي په راتګ سره کله ناکله آن تر دې ناچاره کېږي چې د ګاونډیو دروازې ور وټکوي تر څو د ځان د ګرمولو لپاره ترې سون توکي واخلي. له دې سره هممهاله د ماشومانو د ملاتړ سازمان یا سیف د چلډرن په یوه تازه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 14 میلیونه ماشومان نه پوهیږي چې راتلونکي خواړه به یې کله او څنګه وررسیږي. دغه سازمان ګواښ کوي چې د روان میلادي کال تر پایه به شاوخوا 2.3 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان د خوارځواکۍ له جدي حالت سره مخ شي. د دې سازمان وایند کریستینا مارتون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
میلیونونه ماشومان په افغانستان کې له مرستو څخه بې برخې پاتې دي. ښوونځیو ته له تګ محروم پاتې، روغتیایي خدمات ورته نه رسول کیږي. اوسمهال افغانستان د لوږې له سخت ناورین سره مخ دی. 14 میلیونه ماشومان نه پوهیږي چې د راتلونکي شپې ډوډۍ له کومه ځایه راځي. له دې سره هممهاله د میلیونونو ځوانانو ژوند له خطر سره مخ دی.
د اغلی مارتون په خبره د کافي خوړو نشتون او بیلابیل ناروغي ښایي د افغانستان ډیر ماشومان له مرګ سره مخ کړي او دا حالت په ډیری دوه دی. دغه سازمان له نړۍ او د ماشومانو له ځانګړو بنسټونو غوښتنه کړې چې د افغان ماشومانو د معافیت لپاره خپلې بشري مرستې چټکې کړي. له دې ورهاخوا د خوړو نړیوال سازمان هم په یو راپور کې له دې وړاندې ویلي و چې شاوخوا 1 میلیون ماشومان سالم خوړو ته د نه لاسرسي په صورت کې د خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له حاکمیت وروسته ګڼ شمېر هیوادونه له افغانستان سره بشري مرستې کړي، خو تر اوسه نه ده روښانه چې دغه مرستې څومره کسانو ته رسول شوي دي. طالبانو هم له دې وړاندې د مرسته کوونکو هیوادونو څخه غوښتنه کړې وه چې بشري مرستې د نه سیاسي کوي او د افغانستان روانو حالاتو ته په کتو سره دي خپلې مرستې جاري وساتي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
طالبان اټکل کوي چې د اسلامي دولت ډلې داعش تر 500 پورې غړي په افغانستان کې فعالیت کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې د دې ډلې شاوخوا 600 وسلوال نیول شوي دي. په دې اړه د احمد تکل راپور اورو او ورپسې هم له ژمنې سره سم د سندرو میلمانه پروګرام درته خپرو چې هیله ده تر پایه واوري.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو شمیر کم بولي او وایي چې د دې ډلې پر ضد د طالبانو مبارزه روانه ده. له دې مخکې د داعش ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې د طالبانو لپاره د یوې مهمې ننګونې په توګه یادېدله، خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل په خاطر دې د داعش ډلې شاوخوا 1000 وسلوال په افغانستان کې فعال وو چې شاوخوا 600 ترې نیول شوي دي.
داعش د شمیر له لحاظ خو ډیر دقیق نه ده، ولې د 2-3 سوه تر 400 پورې کېدای شي د شمیر وي، 500 هغه څه باقي پاتې دي. اگر که موږ یوه شمېره د 2-3 سوه تر 1000 پورې، خو د 600 کسان موږ نیولي دي او 80 کسان تر 1000 پورې وزل شوي هم دي په بېلابېلو عملیاتو کې تدریجي میاست کې.
ښاغلی مجاهد یادونه وکړه چې د داعش ډلې ټول حرکات او پلانونه د طالبانو تر څار لاندې دي او زیاته کړه چې طالبانو د داعش ډلې د افکارو د پراختیا مخه نیولې ده. لبلې خو د امریکا د پاوز د مرکزي قرارګاه عمومي قومندان جنرال کینت مکنزی وایي چې د داعش ماتول د طالبانو لپاره ګران کار نه دی.
They still have the chance to take action against ISIS.
Taliban la ham fursat lari che de Islami Dawlat dale par zid iqdam wakri. De dale pa tul Afghanistan ke de Taliban par zid khunari hamle kadi. Fikr kum de Taliban la para ba asan wi che de dale pa wrande jawabi iqdam wakri.
د طالبانو حکومت داعش ډله د خپل واکمنۍ پر وړاندې لوی ګواښ نه ګڼي او ټینګار کوي چې د دې ډلې د وسلوالو ځالبه ویجاړې کړي. له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د داعش ډلې خراسان څنګ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ګڼو حملو پړه منلې ده. داعش ادعا وکړه چې په اګست میاشت کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو او افغان وګړو د وتلو د اړو دوړ پر مهال د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه او وروسته د وږې د میاشتې په لومړیو کې